ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد چبر د امانه میرزي په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به وړاندې واورې چې په کابل کې په زرګونو کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیول شوي. د کابل بانک د قضیې په اړه مو د ځانګړې محکمې له پرېکړې سره د لوی څارنوالي له مخالفت خبرو، او د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. خو لومړی به خبرونه له جانقه علي کوزینه واورو.
افغان امنیتي ځواکونه وایي په شاوخوا اتو ټنو چاودیدونکو موادو بار لاره نیولې ده. جمهور رئیس کردی د نړۍ د کاتولیکانو نوی ستر مذهبي مشر او د چین نوی جمهور رئیس ته مبارکي ویلي، او اروپایي اتحادیې د سوریې د رژیم مخالفانو ته د وسلو د بندیز په اړه پریکړه وځنډوله. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان امنیتي ځواکونه وایي یوه لارۍ چې شاوخوا اته ټنه چاودیدونکي مواد پکې بار و کشف کړي او د چاودنې مخه یې نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا په هیواد کې د چاودیدونکو موادو تر ټولو ستره نیونه یا کشف ده. استخباراتي چارواکي وایي دا لارۍ چې چاودیدونکو مواد پکې د مزو په واسطه تړل شوي او چاودنې ته چمتو وه د کابل په ختیځ کې نیول شوې ده. د جګړې په جریان کې د القاعده شبکې مربوط حقاني ډلې 15 تنه وسلوال هم وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان شفیق الله طاهری په دې اړه وویل
از یک حمله تهاجمی و انتحاری
دا ستره تهاجمی او ځان وژون کې حمله د افغانستان د پولي اخوا د حقانيت روسي شبکې او د کوټې شورا لخوا طرح او پلان شوی و. لنی کمرغه د ملي امنیت امنیتي کارکونکو یې مخاوني ولا
پلان گذاری و طراحی شده بود.
رویترز آژانس وایي دا چاودیدونکي مواد د چهارشنبې په ورځ یعنی کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل سفر څخه دوه ورځې وروسته نیول شوی ول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نړۍ د کاتولیکانو د ستر مذهبي مشر په توګه د پاپ فرانسیس د ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده. جمهور رئیس کرزی هیله څرګنده کړې چې نوی پاپ به د نړۍ د ادیانو ترمنځ پوهاوی او ډیالوګ پراخ کړي. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې جمهور رئیس کرزی د چین نوي جمهور رئیس ژی جن پینګ ته هم د هغه د ټاکل کېدو مبارکي ویلي او د بریاو هیله څرګنده کړې ده. جمهور رئیس کرزی ویلي د افغانستان د خلکو او خپل ځان لخوا د چین جمهور رئیس ژی جن پینګ ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي او هیله لري چې د دوی تر مشرتابه لاندې به د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې نور هم پراخ شي. د نورستان په والی تمیم نورستاني باندې د درغلیو تور لګول شوی دی. د دې ولایت د وامه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي والی په درغلیو کې لاس لري او مرکزی حکومت یې باید لرې کړي. تمیم نورستانی مخکې هم یوه دوره د نورستان والی و او ورته تورونه ورباندې لګول شوي ول. د وایي په درغلیو کې لاس نه لري او په تیر وخت کې هم د لګیدلو تورونو سپیناوی کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د لانسټ په نامه مشهور طبي ژورنال وایي په عراق کې د 2003 کال مارچ میاشتې څخه تر 2011 کال پورې یعنی د امریکایي ځواکونو د وتلو تر وخته په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,16,000 عراقیان او 3,300 څخه زیات بهرني عسکر وژل شوي دي. دا څرګنده چې د امریکا د یو طبي پوهنتون د دوو استادانو لخوا ترسره شوې د غراس ښیي چې په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو دخالت یا یرغل تر اوسه واشنګټن ته 810 میلیارده ډالره تاوان اړولی دی. پروفیسورانو په دې څرنه کې چې د خبرو شو راپورونو او څېړنو پر اساس برابر کړی دا هم ویلي د عراق د روغتیایي سیستم د زیانمن کېدو له امله زیات شمېر ملکي عراقیان ټپیان او ناروغه شوي او شاوخوا 15 میلیونه یې بې ځایه شوي دي. څېړنه زیاتوي د عراق په جګړې کې 1,50,000 زیات امریکایي عسکر ټپیان شوي او د نظر وړ شمېر په روحي ناروغۍ وخته دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران یوه جنگي جټ الوتکه په خلیج کې د امریکا د څار بی پیلوټ الوتکې ته نږدې شوې وه. د دفاع وزارت وایان جورج لټل وایي دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د نړیوالو اوبو د پاسه شوې وه. دی وایي د ایران یوه F-4 جنگي الوتکه 25 کیلومتره د امریکا بی پیلوټ الوتکې ته نږدې شوې وه او کله چې د امریکا د بلې جنگي جټ الوتکې پیلوټ ورته شفاهي خبرداری ورکړ بیرته په شا شوه. امریکایي چارواکي وایي په دې پیښه کې ډزې نه دي شوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاتوي د دوی بی پیلوټ الوتکه د عادي محرم څار ماموریت و. د اروپایي اتحادیې مشرانو د بشار الاسد رژیم مخالفانو ته د وسلو استولو یا نه استولو پریکړه وځنډوله. د اروپایي شورا مشر هرمان وان رمپاو ویل د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به په راتلونکې اونۍ کې په ډبلین کې د سوریې د رژیم مخالفانو ته د وسلو استولو بندیز وارزوي. د دجمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا اعلان وکړ. فرانسې او انګلستان له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د سوریې د رژیم مخالفانو ته د وسلو استولو بندیز لرې کړي. او د چین پارلمان پر رسمي ډول لی قینګ یانګ د صدر اعظم په چوکۍ وټاکو په دې توګه نوموړی د نړۍ د دوهم ستر اقتصادي طاقت مخکښ شو. لی چې د چین د واکمن کمونست ګوند دوهمه درجه جګپوړی چارواکی ده د وین جیاو باون پر ځای ټاکل شوی دی. د چین پارلمان د پنجشنبې په ورځ د هو جنتاو پر ځای ژی جن پینګ د هیواد د جمهور رئیس په چوکۍ تایید کړی و. هو لس کاله د جمهور ریاست پر چوکۍ کار وکړ. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې نږدې اته ټنه چاودیدونکي مواد اترنګ نیول شوي. د موضوع جزئیات لږ وروسته خبرو. بیا به واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک په قضیه کې د ځانګړې محکمې حکم مناسب نه ګڼي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ دا حق لري چې پریکړه چې محکمې لخوا کېږي په هغه قناعت یاونی کې دا دوسیه ولیږي استیناف محکمې ته.
نړیوال بانک د افغانستان د قانونو د رئیسلو لپاره د برښنا پر موجودیت ټینګار کړی. په افغانستان کې د طبي منابعو د ارزښت لمخکنی اټکل سره د جیولوجي او استاد مخالفت کوي.
د طبي منابعو ارزښت په افغانستان کې نه یو تریلیون نه درې تریلیون بلکې په لسهاو چند د دې اټکل نه زیات.
د پوهان امیر محمد موسازی بشپړی سرګندونې وړاندې په خبرونه کې خبرو. د بلوچستان په مرکز کې مو د قانون پوهانو د ټولنو له اعلان شوی کاربندي څخه هم خبرو او یو شمیر نور مطالب تر شپږ نیمه بجو د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدلی شئ. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د وی لوی ترورستي حمله مخنیولې ده. د ملي امنیت ریاست ویندوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل کدا چاودیدونکو مواد چاودلې وای د پایتخت یو نیم کیلومتر ساحه به ویجاړه کړې و. اسمت سروان رپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دومره زیات چاودیدونکو مواد کشف او شند کړي چې تر دې مخکې هیڅ کله په افغانستان کې نه ولیدل شوی. د ملي امنیت د ریاست ویندوی شفیق الله طاهری نن خبريالانو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکو مواد د کابل په ختیځ کې په داسې حال کې وموندل چې سیمونه پکې نصب شوي وو او چاودنې ته تیار ول. د همدارس وویل د دې چاودونکو موادو په تړاو له القاعده شبکې سره تړلې د حقادي شبکې 15 غړي له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې وشل شوې دي.
موظفین ریاست
د ملي امنیت د عمومي ریاست موظفینو د 1900 کیلوګرام چاودیدونکو موادو چې ټاکل شوی و د یو موټر بم په وسیله په کابل شهر کې و چاودول شي مخونه بل.
در شهر کابل
شغل طاهری همدارس وویل دغه موادو چې د چهارشنبه په ورځ کشفل یو نیم کیلومتر صاحبي جاړولې شوې او لدې څوک اټکل کولای شي چې څومره لوی ناورین به رامسته کړي. د چاودیدونکو موادو د ډول او څرنګوالي په اړه وویل چې په هغه کې سوډیم کلورایډ، امونیم نایټریټ او نور کیمیاوي مواد همدارس ډیزل شامل ول. وسلوالو طالبانو تر دې په خو هم د افغانستان په شهرونو کې له چاودیدونکو موادو په ځانوژونکو او نورو حملو کې کار اخیستی دی. خو دا ډول مواد عموما د سړک د غاړې په بمی حملو کې زیات کارول کیږي چې د امریکا او ناتو د پوځي چارواکو په وینا په افغانستان کې دوی ته تر ټولو زیاتې مرجوبلي ورڅخه اوړي. طاهری وایي وسلوالو سخت دریزو نیت درلود چې له دې چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو ترڅنګ ځانوژونکي حمله هم وکړي.
از یک حمله تهاجمی و انتحاری که با وسیله
د ملي امنیت موظفانو د یوې تهاجمی او انتحاری حمله چې د حقانی د تروریستي شبکې او د کوټې د شورا په وسیله پلان شوی و مخاوني ول.
موظفین ریاست عمومی امنیت
د ملي امنیت ویندوی وایي چې دا چاودیدونکو مواد له افغانستان د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل لټلو دوی ورځې وروسته وموندل شول. کابل ته د شاغلی هیګل د سفر په محل د افغانستان د دفاع وزارت مخته ځانوژن کې حمله وشوه چې اکثره قربانیان ملکیان ول. د کابل حمله سره په یو وخت د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې په یو بل ځانوژن کې حمله کې اته تنه ماشومان او یو پولیس و وشل شول.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خپریږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي ځانګړي محکمې چې د کابل بانک د بحران عاملونو ته کومه سزا اعلان کړي د منلو نه ده. د لوی څارنوالي چارواکو ازادي راډیو ته وویل د کابل بانک د بحران د عاملونو جرم اختلاس، د غیر قانوني پیسو مینځل او داسې نور دی او ځانګړي محکمې ورته لږه سزا اورولې ده. د کابل بانک د سلګونو میلیونو ډالرو د تریتم کېدو په تور د دغه بانک رئیس امرستیال په 15 کاله بند محکوم شوی او د یو شمیر نورو تورنو کسانو جرمونه تر دې لږ ټاکل شوی دي. ځانګړې محکمه وایي د جرم تشخیصول د دوی صلاحیت دی او کلوې څارنوالي له دې سزا سره موافق نه وي د لا اقداماتو صلاحیت لري. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
که څه هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل بانک د بحران ځانګړې محکمې د بانک د بحران عاملین په مختلفو سزاګانو محکوم کړل، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د سزا له دې حکمونو سره موافقه نه لري. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل بانک د بحران د تورن او جرمي صفت اختلاس او د پیسو مینځل دي، خو ځانګړې محکمې د امانت د خیانت په دلیل په سزا محکوم کړي دي.
د کابل بانک دوسیه د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا تکمیل سه او بعد لغې نه د ولېږل سه محکمې اختصاصي کابل بانک ته. د دوی وصف جرمي په قانون کې تخطیر پول او اختلاس دی. موږ د محکمې نه مخکې یو چې دوی محکوم په مجازات کې هم از دوی 15 کال د پاره چې مجازات شوي دي او نور همداسي په 3 کالو 3 کالو او د محکمې په دیدګاه کې د دوی وصف جرمي خیانت پر امانت ګڼل کیږي او اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ دا حق لري چې پریکړه چې محکمې له خوا کیږي په هغه قناعت یوونی کې دا دوسیه ولیږي استیناف محکمې ته.
ښاغلی عزیزی وویل د کابل بانک دوسیه بیرته لوی څارنوالۍ ته رسیدلې او د دې ادارې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ریاست به له سره وسیړي. د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د داسې قضیو د عاملینو سزا باید سباند لس کاله حبس وسی. د کابل بانک د بحران د پریکړې د نه منلو موضوع مو د دې بانک لپاره له ځانګړې محکمې سره مطرح کړه. د دې محکمې رئیس قاضي شمس الرحمن شمس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا تاسو ولایتی کې داشته قضیه را تغییر پول ندانسته و خیانت در اختلاس ندانسته.
د وویل د هغوی د لارښوونې له مخې هغوی د پیسو مینځل او اختلاس نه ویلي. اختلاس هغه کس پورې اړه مومي چې د دولت کارمند وي، خو کابل بانک یوه شخصي اداره وه او دا قضیه دلته صدق نه کوي. موږ په امانت کې د خیانت د قضیې له مخې تشخیص کړه او ومسیړله. بیا هم څارنوالۍ صلاحیت لري چې دا پریکړه مني او کنه. د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمې خلیل الله فیروزي د کابل بانک د پیسو د اختلاس له امله د 15.9 لک 83,240 او شیرخان فرنودی د 288,503,000 او 45 ډالرو په ورکړه مکلف کړي او هر یوې په 15 کاله حبس محکوم کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره انرژي یا برېښنا ډېره ضروري ده، خو په دې هیواد کې د برېښنا په تولید چندان پانګونه نه ده شوې. د نړیوال بانک رئیس د کابل د سفر په وخت وویل هیڅ هیواد له برېښنا پرته پرمختګ نشي کولای. د افغانستان د ټول نفوس یوازې درېیمه برخه د برېښنا له اسانتیا برخه منه ده. عصمت څاروان رپورټ لري.
د نړیوال بانک مشر وایي افغانستان باید د برېښنا تولید زیات کړي، ځکه چې د دغه هیواد د کانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو لپاره ډېر اهمیت لري. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې کابل هیله لري چې د افغانستان د مسو او اوسپنې په کانونو کې به د چین او هند پانګونه مرسته وکړي چې له 2014 وروسته له افغانستان سره د لویدیځو د مرستو د کمیدو تشه یا خلا ډکه کړي. ګومان کېږي چې د 2014 کال په پای کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي، له دې هیواد سره به د لویدیځو هیوادونو مالي مرستې هم اغېزمنې شي. د امنیتي ستونزو ترڅنګ د باوري برېښنا نشټوالی د هغو شرکتونو لپاره چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي یو لوی خنډ دی. د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم د کابل د سفر په مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل که کافي انرژي نه وي اقتصادي پرمختګ تقریبا ناممکن دی. حاضر دمه د افغانستان د ټول نفوس یوازې درېیمه برخه برېښنا لري چې هغه هم اکثره له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان څخه وارد شوې ده. ډېر افغانان شکایت لري چې په تېرو لسو کلونو کې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره د برېښنا د تولید لپاره بنیادي کار نه دی شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره زیات ظرفیتونه او امکانات لري، خو له یوې خوا د لویو بندونو د جوړولو لپاره د افغانستان حکومت د بهرنیو مرستو په جلبولو کې پاتې راغلی او او د بلې خوا د افغانستان د انرژي وزارت د بندونو د سروې کولو لپاره لازمې هڅې نه دي کړي او دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو له لورې د کجکي او نورو بندونو د جوړېدو په لار کې خنډونه هم د پام وړ دي. راپورونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په تیرو کلونو کې د ایران پولې ته نږدې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د سلما، بخش آباد او کمال خان بندونو مخه نیولې ده او په ځلونو یې د دغو بندونو پر انجینرانو او کارګرو بریدونه کړي دي. رویټرز خبری آژانس وایي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان همداراز هڅه کوي چې د لوګر د عینکو مسو د پروژې مخه ونیسي. پر دې پروژې چې ارزښت یې 3 میلیارد ډالر دی له 2001 میلادي کال څخه کار پیل شوی. تیر کال د عینک پر مسو هغه مهال کار موقتا ودرول شو چې وسلوالو طالبانو پر چینایي کارګرو برید وکړ. وسلوال طالبان د دې پروژې لور ته د راکټي بریدونو ترڅنګ پر هغه سړک ماینونه او نور چاودیدونکي مواد ږدي چې دغه کان ته غځېدلی دی. وسلوال چې عموما پر موټر سایکلونو سپاروي خلک او کارګر ګواښي چې په دې پروژه کې کار ونه کړي. د نړیوال بانک رئیس وایي چې امنیتي ستونزو د افغانستان له زراعتي پروژو سره د مرستندویو د ملاتړ کار سخته کړی دی. د وویل سره له دې چې په اوږد مهال کې قانون د افغانستان راتلونکي تضمینوي خو حاضر دمه کرنه د افغانانو د روزګار اصلي سرچینه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره بریښنا پکار ده. د افغانستان د قانونو د ارزښت په اړه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د استاد پوهان موسازی څرګندونی وړاندې خبرو خو سمدستي د افغانستان د اقتصاد په ارتباط یو بل مطلب. د روان میلادي کال په ترڅ کې به زیات شمېر امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د انټرپرایز سرویس خبرونه د افغان کارپوهانو او رپورټونو په وینا وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به له افغانستان سره مرستې کمی شي او داسې سیاسي سیستم به شاته پاتې شي چې چندان ثبات او مشروعیت نه لري. د دې رپورټ نور جزئیات له فرشته جلال زی څخه.
یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو په تیرو څو کلونو کې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې د بنیادي پروژو لپاره واستول خو د کابل حکومت د واشنگتن لپاره د مهمو پروګرامونو په بشپړولو کې ناکام شوی. په دې کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز پروګرامونه شاملېږي. د دې ستونزې یو لوی دلیل په خصوصي امریکایي قراردادي کمپنیو کې مالی فساد، د افغان حکومت د فعالیت په وړاندې د امریکا سهلنګاري یا سستی او د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت ضعف بلل شوی. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپوه اندریو اوولډر د انټرپرایز سرویس خبرونې ته په امریکا کې ویلي موږ څنګه د دې جبران کولای شو. اصلي پوښتنه دا ده چې راتلونکي کال کې د مالی سرچینو له محدودیتو سره سم موږ څنګه کولای شو چې پولیس او بنیادی پروژې تمویل کړو. په واشنگتن کې د کارپوهانو د مرکز بروکینګز انسټیټیوټ د افغانستان د چارو ماهرې واندا براون ویلي چې په تیرو څو کلونو کې له هلمند او کندهار سره د امریکا مرستو د دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو پر ځای محلي اقتصاد ځپلی دی. د دې په باور افغانستان ته د امریکا د مرستو د بهیر کمزوري کېدل د دې هیواد پر اقتصاد شدید فشار راولي چې په دغه هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي لا زیاتولی شي. د امریکایي چارواکو او په دې برخه کې د شویو څیړونو په حواله د افغانستان سره د امریکا د مرستو زیاته برخه په امریکا او افغانستان کې د مالی فساد په خاطر ضایع شوې ده. د امریکا د بیارغونې د مصارفو د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر ویلي چې په 2011 کال کې د امریکایي او افغان قراردادي کمپنیو په کار کې د اداري فساد لښت لږ سل دوسیه په رسمي ډول لپامه غورځول شوې دي. امریکایي سناتوري کلیر مکاسکل په ورستیو کې وویل چې د افغانستان ملي پولیس او امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د امریکا د بریالیتوب د افغانانو لپاره د قانون د حاکمیت او امنیت ټینګولو او له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وټولو د زمینې برابرول لپاره بنیادی اهمیت لري. خو د دې په وینا د افغانستان د پولیسو په شورو ځنه کې پاتې راتلو ډیر خلک پریشانه کړی دي. د افغانستان د پولیسو د روزنې پر پروګرامونو لشتلجه 9 میلیارد ډالر چې د عادي امریکایانو د مالیه پیسې دي مصرف شوې دي خو نتیجه یې د دې په وینا تر مایوسون کې هم خراب ده. د انټرپرایز سرویس خبرونې په حواله د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره تر 9.8 میلیارد ډالر زیات لګښت کړی دی او دغه پیسې درېمه برخه د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې پروګرامونو ته ورکړ شوې ده. د انټرپرایز سرویس په حواله د پولیسو پر روزنې کې د ستونزې یو عمده دلیل دا کېدلای شي چې د افغانستان حکومت داسې دقیق تشکیل نه لري چې د هغه لاري د امریکا متحده ایالاتو د خپل مرستو څرک پیدا کړي. په افغانستان کې د بیارغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سګار دوه کاله مخکې په خپل رپورټ کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دقیق ډول د هغو کسانو شمیر نه څرګندولی چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي، او ویل کېږي چې د دغه وزارت د ثبت او راجستر په پروسه کې ستر فساد موجود دی. د امریکا د ځانګړي مفتش په رپورټ کې راغلي و چې د پولیسو د معاشونو څارنه هم امکان نه لري. داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې د پولیسو په لیکو کې د خلکو نومونه لیکل شوي دي خو پخپله هغوی وجود نه لري، او یا په ځینې مواردو کې بیا یو تن په مختلفو نومونو ځان ثبت کړی او څو ځایه معاش اخلي.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي؟ د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
د قانون وزارت وایي چې افغانستان د څه باندې 3 تریلیون ډالرو په ارزښت تر مځکې لاندې زیرمې لري، خو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوجي استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی باور لري چې د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت تر دې خورا زیات دی. له نوموړي سره عصمت څاروان مرکه کړې.
ستاسو په نظر د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت څومره دی؟
طبیعي زیرمې پخوا هغو فلزات او هغو عناصرو موادو ته ویل کېدې چې هغه به په صنعت کې استفاده کېدلې او په ملي اقتصاد کې به ګټه اړوله، ولې نن په جهان کې داسې شی تقریبا کم شته دي چې هغه نه د استفاده ونه شي په صنعت کې او په ملي اقتصاد کې د ګټه ونه لري. نو په دې اساس سره زه ویلی شم چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو خصوصا د ځمکې لاندې منابع او جامد منابع یعنی کلک مواد، فلزات او مختلفې تیږې او جواهرات او د دې ارزش په افغانستان کې نه یو تریلیون نه 3 تریلیون بلکې په لسهاو چنده د دې اټکل نه زیات.
په دغو موادو کې تر ټولو چې فکر کوي چې د افغانستان اقتصاد ته ډیر مهم دی هغه څه دي؟
په دې منابعو کې په افغانستان کې نه پوهېږم چې زه خوشبختانه ووایم او که بدبختانه ووایم چې تر اوسه پورې د افغانستان ټول د ځمکې لاندې منابع تقریبا ثابت پاتې دي. په ډیره کمه اندازه سره یو اندازه زغال او بعضې ساختماني مواد، جغل او ری شګې او یو کم اندازه وسپنه یا بیریل په یو وخت کې استخراج شوي دي، اما نور ټول ماسې لاس نه درول شوی. خو په اوس وخت کې په افغانستان کې یو کمربند تثبیت شوی ده چې هغه ته د افغانستان پیګماتیتي کمربند وایو، او دا کمربند د افغانستان د شمال شرقي برخې نه شروع شوی ده چې د بدخشان او نورستان او جلال آباد او کنر او پنشیر او سالنګ دا منطقې دربر نیسي، د کابل د لارې نه د میدان او د مرکزی افغانستان هم دربر نیسي او د سیستان فیرو رفتګي کې ختميږي. د دې کمربند اوږدوالی تقریبا 350 تر 900 کیلومتر پورې ده، او غي برې د 100 تر 250 کیلومتر پورې ده. دا کمربند د پیګماتیتونو د لحاظ چې یو نوې ډبرې دي دا ډیر غنی ده، او دغه پیګماتیتونه نادره فلزات لري، د نادره فلزات او معدن لري په خپل ذات کې، چې دا فلزات لکه لیتیم، بیریلیم، تانتالیم، نیوبیم، سیزیم، روبیدیم، داسې فلزات په دې پیګماتیتونو کې شته دي چې د دې ذخایر دلته په لکهاو او حتی په میلیونونو ټنو ته رسیږي، چې نن په اوسنی عصر کې په اوسنی زمان کې د اوسنی تخنیک د انکشاف او د پیشرفت لپاره د فلزات ډیر ضروري عنصر ده. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې په افغانستان کې د فلزات ډیر اهمیت لري، ولی متاسفانه د دې فلزاتو کانونه او معدنونه او ذخیره په داسې ځایو کې ځای په ځای شوي دي چې هلته د طبي لحاظ ورتګ مشکل ده، او نن استحصال زما په نظر باندې په اوسنیو شرایطو کې مشکل ده.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوجي استاد امیر محمد موسازی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلوچستان لوی ترنوال واسیترین لتیرو شپاره سوبر زولا درک دی. د دې ایالت د قانون پوهانو اتحادیو نن په کوټه شار کې کاربندیز اعلان کړي. په دې اړه برکوال مخیل رپورت لري.
واسیه ترین د بلوچستان د حکومتي مدافع وکیلانو مشر یا لوی څارنوال دی چې د 13 فبروري د میاشتې پر 28مه نیټه د بلوچستان د ژوب او د پښتونخوا ایالت د ډیرای اسماعیل خان سیمو ترمنځ ترېتم سوی دی. د واسیه ترین کورنۍ وایي د هغه په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نه لري او امنیتي ادارې هم لا په دې نه دي بریالۍ سوي چې دا معلومه کړي له ژوب ښاره د باندې هغه چا او کوم لور ته بیولی دی. د بلوچستان د قانون پوهانو اتحادیې د لوی څارنوال واسیه ترین تر تښتونې وروسته په محکمو کې احتجاج پیل کړی او هر ورځ د ورځې له یولس بجو وروسته د محکمو قضایي څانګو ته نه حاضرېدل، خو ورک څارنوال لا هم ورک دی. نن د جمعې په ورځ د لوی څارنوال واسیه ترین د ناڅاپي ترېتم کېدو په ضد د قانون پوهانو اتحادیو په ټول بلوچستان ایالت کې محکمو ته له ورتګ بایکاټ اعلان کړی او په کوټه ښار کې یې بشپړ کار بندیز کړی دی. د بلوچستان د قانون پوهانو د اتحادیې مشر رحمت الله بړي چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ دا تقریباً 15 ورځې کېږي متواتر موږ عدالتو بایکاټ کړی دی. د بلوچستان کې موږ ریلیان هم راایستلي دي، زموږ پریس کانفرنسونه هم شوي دي، او موږ چیف سیکرټري سره، گورنر سره، متعلقه ادارو سره باقاعده ملاقاتونه هم کړي دي. لیکن هیڅ خبر زموږ مخته نه دی راغلی، نه ډیمانډ راغلی، نه خبر راغلی، نه زموږ دا کومه داري چې دي د دې هیڅ ریزلټ نه دی راوتلی. اوس پورې د خدای دې وکړي چې واسي صاحب بازیاب اس که نه سو بازیاب، نو موږ خپل دا کوم سټریک چې دي یا تالونه چې دي دا ټوټل کوم پاکستان چې دي په دغه سطح باندې موږ بیا راوړو.
قانون پوهانو نن تر لاسونه تورې پټۍ تړلي دي. په ټولو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه دوام لري او د بلوچستان په ټولو سیمو کې په محکمو کې تور بیرغونه راځوړند کړي دي. د بلوچستان د اعلی محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې مرستیال مشر سید نذیر آغا وایي، د لوی څارنوال تښتونې د بلوچستان پر عدالتي چارو هم اغېز کړی او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دلته چې دی یو تاریخ شپایکوټ کې راځي، څلور میاشتې بعد، پنځه میاسې بعد، درې میاسې بعد، نو چې پروسیکیوټر جنرل نه وي اوس دې موږ د اوس بجې پر کار وکړو، دغه بعد بایکاټ شي. خلک د کراچي، د لاهور، د اسلام آباد او د لیر لیر بیر بیر علاقو سره راغلي، نو د هغو دپاره شدید دشواري ده. د هغو ډېر لوی تاوان کېږي، خو د هغو د سفر خرچه ده او د دغه د ذمهواري چې د پر حکومت د پاکستان آئین چې د آرټیکل څلور دا وایي چې د حکومت اوله ذمهواري دا د جان مال او د دا تحفظ چې د حکومت اوله ذمهواري، حکومت چې دی په داسې سله کې بالکل ناکامه شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په تېرو 15 کلونو کې لسګونه کسان، تجاران، ډاکټران، استادان، قانون پوهان او د ژوند له نورو برخو سره تړلي کسان تښتول شوي چې اکثره یې د میلیونونو کلدارو په بدل کې راخوشي شوي دي. د اوسني 15 کلن جمهوري حکومت د پای په درشل کې هم وسلوالو موقعه له لاسه ورنه کړه او د رواني میاشتې پر څلورمه نیټه یې کوچلاق سیمې ته نږدې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د بلوچستان د زندانونو ایالتي وزیر سلطان ترین د وسلو په زور وتښتاوه چې لا هم ترېتم دی او د کورنۍ هر غړی اخته په غم دی.
په کوټه کې قانون پوهانو د بلوچستان د لوی څارنوال د ترېتم کېدو له امله کار بندیز اعلان کړی. بل لور ته ملګرو ملتو په وروستیو کې پاکستان ته یوه تحقیقاتي ډله استولې وه څو په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي تلفاتو مسله وڅېړي. د دې څېړنې په اړه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد فرشته جلالزی رپورټ لري.
د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي رپورټ جوړونکی بن امرسون وایي چې پاکستان حکومت په څرګند ډول ورته ویلي چې په خپله خاوره کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو له حملو سره موافق نه دي. امریکایي چارواکو د پاکستان له دې موقف سره مخالفت څرګند کړی. د اسوسییټډ پریس په حواله د حملې په پټه ترسره کیږي، نو له دې امله ډېر کله داسې ادعا کیږي چې کم شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي، خو د امریکا متحدو ایالاتو دغه ادعاوې تل رد کړې دي. د ملګرو ملتو د سازمان لخوا پاکستان ته د ځانګړي هیات مشر امرسن د جمعې په ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې د پاکستان حکومت ورته تایید کړ چې تر اوسه 400 ملکي کسان د دوی په خاوره کې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوي دي. په دې اړه د پنځشنبې په ورځ یوه اعلامیه هم خپره شوې وه. پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سازمان د هیات سفر پټ ساتل شوی و او درې ورځې دوام وکړ. په پاکستان کې د امنیتي مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز مشر امتیاز ګل اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو ورغلي هیات د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو د 15 داسې حملو په اړه د خپلو څېړنو نتایج ورکړي چې ملکي خلک پکې وژل شوي وو. د ملګرو ملتو سازمان د جنوري په میاشت کې په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د دغسې ملکي تلفاتو په اړه تحقیقات پیل کړل. د دغو تحقیقاتو نتایج به د اکتوبر په میاشت کې اعلان شي. د ملګرو ملتونو د سازمان دغه پټ هیات چې درې ورځې په پاکستان کې وو وایي چې په بېلابېلو سیمو کې له چارواکو سره کتلي دي. د هیات مشر بن امرسن په شمالي وزیرستان کې چې د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کېږي، له قبایلي مشرانو سره هم کتل دي. دغه حیات په سیمه کې له خلکو سره په خبرو کې ویل دي چې زیاتو کسانو داسې ادعا کوله چې د کورنۍ غړي په دغه حمله کې وژل سوي دي او یا لشتلجه زخمیان سوي دي. بیل امرسن ویل چې د قبایلو مشران د طالبانو په څیر کالیا غوندي او په دې حال کې وسله ګرځوي، نو له طالبانو سره د دوی توپیر کول ګران دي. د قبایلو یو شمېر مشران ویل چې د طالبانو د ځپلو په وخت د دغه بی پیلوټا الوتکو لخوا تل پر بیگونه قبایلي مشرانو حمله کیږي. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ جوړونکو اسوسییټډ پرېس ته ویلي اوس د وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د پاکستان د حکومت پر اندېښنو غور وکړي او په دغه هیواد کې وراتلونکي حکومت ته چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوی وي وخت ملاتړ او هغه ټول کومک وکړي چې د نورو دولتونو له پوځي مداخلې له تحمیل څخه پرته په خپل خاوره کې په خپل سوله ټینګ کړي.
د ملګرو ملتونو د چړنې په ارتباط مو چې د بی پیلوټ الوتکو په اړه په پاکستان کې کړي رپورت اوریده. له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله سرته رسیږي. زه له تاسو څخه اجازه غواړم په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره ده. په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و آرامی.